د مازیګر 4:13 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په 2:14 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یو 14 د جنګلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یو بل 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو، نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه د 14 مسولیت چا یو مدل نه ده خسته. د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکو اداره سیګار ویل طالبانو حمله په کابل کې زیاتې شوې او د دې لپاره حکومت چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبريالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن لدی مخکې ویلو چې د مخکنی د ترامپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې به له ده د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انځورګر یو خاصه کافه جوړه کړې. د دې کافه دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتی وي. دا فلسطینی انځورګر وایي دی غواړي خلک د ده په کافی کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلس سیمه کې یو داسې کافی جوړه کړې چې په ونه کې د کور غونډې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافی کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا اقول دزه
پاړه بدرته ویم چې خلکو ته ډیر په زړه پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځای نه نشته. کوڅوک غواړي د طبیعت خلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زمونږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړنګ د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر خزای دی. کله چې زدل تراشم پخوانی وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نبلوس کوچنی د مشک دی، نو کله چې دا کافی پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی د مشک ته راغلی یم.
د ونی غونډې کافی په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خو دی هڅه کوي خپله کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګې پټه کوو کوي بیا ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوینه ویلې کیږي.
نن پام دی اکله د کورنۍ او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا مې وایي، فلاس سې سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته رانوړې، وارده ونې کوي. کور کې ناست وم، مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې وې ولم، پسې سر باندې دجټ سر یې راوندې، مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې راوندې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي، پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټه کوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرېنمځي، بیا جګرتون اسم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا والکم اوشت کنم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرض.
ای بی کی گینه؟
ای بی کی څنګه نه خو ما خو ای بی کی
ښه نو خو لږ زره دی اعصاب د سی نارمال کا
نه کی دغه جوش کی چای نه سم کړو ډیر بوج رو پوند راځ
نو کله چې ما شما نو وه بیا دې ته مشکل ال کیږي
نه مشکل ما نور نه زیاتی کی زره ما زوري چې ولی ما وه اخو بول د خیر د داسې زم وړم د شي بزم بیا قلوم نو روز زره ما زوري خو ما هم دغه وخت کې د سی فکر ما لور ستیت سی
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بلا ورځ بیا ماشومان وهي
هو بلا ورځ
تاسې ماشومان وهي کنه بیا ورته متوجه سوي د څومره پس رفته کیږي
خو داسې کم جرات کیږي د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوري ترس کړي بیم کړي چې بیت کور کې ملو رسم بیا مور ما وایي یا شور راته کړي
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړ سترګه کتلې دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې تای کړې ده که چیرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سي د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیږو که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو لاسه پالچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړاندو سو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویل کیږي دل نه پوهینه ویل کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویل کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی ویب سایټ ذاتی کوتا کو تر واخل او دبای تر واخل او دب او دوب او دب او دوب دا نه پوهینه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلود دی، تعلیم درلود دی، نو مخې ته به کېنول شي بچی دا خط ولیکه درس وایي، دا ټول نه پوینه دا ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که راستو دي ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په دې باندې بد تاثیر کوي؟
ډیر. ماشوم ته چې ته څومره رړل ور نږدې کوې، لاس په کشکاږي، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس راغونځي، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسهیې چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبدیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دې ته چې کله په دوی باندې فشار وي لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سه، هم مشکل نورم زیات سه، ډاریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پیو کړي نه پلار پیو کړي، چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرکم ده، که ګل دی شه ده، ولې په ده باندې ظلم نشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علاج چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان یوی بلی ونیزی خبرونه تم هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې بووري چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملی لوبغاړي د ایران په کورنۍ او سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم ووري چې دروان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملي لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیګ نیولې؟ د غیګ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لاند مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال اوبه ونڅخي څه به درپېښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولې سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشتې په پنځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنجشنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1600 منډو او پرون یکشنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان څنګه لپاره یو څلو درې ناس وزیدلې منډي جوړې کړې.
یو وار بیا هر کله له ازادي رادیو نه د لوبل میدان او نيز خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نوري کومي لوبډله برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتواني کې په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستيال او د والیبال د ملي لوبډله لروزون کې محمد یوسف صادق سره می خبري کړي دي.
السلام علیکم. ملي لوبډله خو مدا څو کومغه ندی فعالیت ندی، خو ایران سره غږی ګو. ایران د درې کسان د زمون د ملي ټیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی ده. اوس کارونه جریان لري. دوی به انشاء الله بزی هلته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه هلته اشتراک کوي. دوی نو نور کارونه زمونږ هغه دي. او جمنازیم چې سالون دی ورزشی ده د فدراسیون لپاره جوړی شي چې هغه هم انشاءالله په سالور پنځه میاشتې کار تکمیل کیږي او په بهره برداری سپارل کیږي. نور برنامه او پلانونه چې موږ لرو د خزینه مسابقات د سرتراستري مسابقات چې په همر میاشتې په هغه دي اتم مارچ کې دایریږي هغه تو نور ولایتونو هم تیمونه راځي او یو تیم انشاءالله د زموږ مهاجرین له ایران راځي اشتراکي د خزینه. او زموږ لیگ دی چیلنج کپ کې انشاءالله د ملي تیم اشتراکي هلته په بنگلاديش کې په اګست کې ده هلته به انشاءالله اشتراکي. نو هلته چې کوالیفای بشي بیا سنترال زون ته انشاءالله به ورشي. دا زمونږ برنامه دی. په ظرفیت سازی هم که مونږ پلان لرو چې د ریفریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو، یو شپک یا سالور کسان انشاءالله معرفی کنو چه ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې نیسی او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچنګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیگ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوی دی کنه له دین وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، دا څه ده چې مونږ خو مخکې له دینه مونږ هغه سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره، یو زموږ لیگ په دې کال کې لیگ کې درې کسان تخنیکی کسان مونږ دعوت کړی وو چې دلته مونږ سره مرسته کړی وو. دوی هغه هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړې ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیگ کې هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اگست کې هغه پلان شوی ده، په اگست میاشت چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دی دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهیږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبي دي کنه؟
نه، دا چیلنج کاپ دی افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه پکې کېته غزن کوي.
او بیا په دې چیلنج کاپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نور لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورشي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د 14 مملکتونو دي، هلته به ورشي، هلته مسابقه کوي.
او سکالی په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ تر سره شو په 2020 کال کې، 2020 تم پلان شته دي؟
او ان شاء الله مونږ 15 کال د ملي تلویزیون سره اغله رو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده اوس چې معلومه ده چې سکل به کومه میاش کې دا لیگ
مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې هغه لکه په جوزا او سرطان میاشت کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات بهرنیو مسابقاتو باندې، چې ځکه کېدای شي چې هغه ملي ټیم لوبغاړي چې بهر نه وي د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کاپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو د خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د روسي پښتنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کاپ یادونه وکړه، څومره هیله مندیشته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره ان شاء الله مونږ کوشش اخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو. مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې راليګو، چې هلته به کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي. نو یعنی دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغه دغومره نتیجه به ترلاسه کړو. نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په چیلنج کاپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادق، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومي ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لنډ مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي، چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. کچیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدي اوبه کوي، تیروتی یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه و نه څخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکی ته رسی، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ، سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي، 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو تورې حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1-2% اوبه کمې شي، د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي، سخته لوږه در باندې راځي. حتماً 1 ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوچنده کیږي. اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه هم وزنه او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه یې کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاوېدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونه شي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنې یوې هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او ځواک وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونه شي. بل وایي لنګتۍ ورواچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لورې نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریګ یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ می هر سهار را وسوي. پزړک می د مینې ولولې را پروي او پزړک می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړک می د مینې ولولې را پروي او پزړک می د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ